د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د گل یا دوشنبه ورځ د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه دا په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سره الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو له اړخه جوړ کړی شوی پاکستان ډیموکراټیک موومنټ یا پی ډی ایم خپل لومړی غونډه ځنډولې او د مطبوعاتو تر مخه دغه غونډه به د اکتوبر په 13 نیټه په کوټه کې کیږي. او د یو بل خبر له مخې د افغانستان د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د سفر نه وروسته په دې هفته کې هندوستان ته روان دی. او د صدر ډانلډ ټرمپ علاج کوونکي ډاکټران وایي د صدر ټرمپ په صحت کې بهتري راغلي او که هم داسې بهتره پاتې وي نو کېدای شي د ګل یا دوشنبه په ورځ له هسپتال رخصت شي. سرټکی تاسو واورېدل. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو له اړخه جوړ کړی شوی د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ لومړی غونډه ځنډولې شوی او د مطبوعاتو تر مخه د غونډه به د اکتوبر په 13 نیټه په کوټه کې وي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ویاندی مریم اورنګزیب تر مخه د دغه اتحاد په نتیجه کې به واکمن تحریک انصاف ډله کور ته لیږي. بل پلو تا وفاقی وزیر فواد چودری د مخالف ډلو اتحاد د کرپشن گرینڈ الائنس ګرځولې او ویلی نواز شریف نیوکی کوي چې ادارې د هغه کرپشن پټولو کې د هغه مرستنه کوي خو د هغه د ډلې او یا فیصد غړي د هغه د بیانیې ملګرتیا نه کوي. یار دی وی پی ڈی ایم د حکومت مخالف ګوندونو د روان کال د ستمبر پر 13 نیټه جوړ کړو چې پکې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت العلماء اسلام فی، عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند، بی ان پی، منګل نیشنل پارټی او د قومي وطن پارټی په ګډون د اپوزیشن یولس ګوندونه شامل دي. پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په لومړی جلسه په 13 اکتوبر اعلان کړی و. خو اوس به دغه جلسه د مطبوعاتو تر مخه د اکتوبر په 13 تاریخ وي. او په قطر کې د بین الافغانی مذاکراتو د عملی شروع کېدو د پاره کوششونو سور اخیستی خو تر اوسه د دواړو اړخونو ترمنځ د مذاکراتو په قواعدو، اصولو او ایجنډې باندې لا کومه موافقه نه ده شوې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د مصالحې عادي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د سفر نه وروسته په دې هفته کې هند ته روان دی چې د سولې په پروسه کې د هندوستان مرسته وغواړي. که څه هم پاکستان او هند په سیمه کې دوه سره سخت مخالف دي او د دې ترڅنګ یې د افغانستان د سولې په اړه دریځونه هم یو شان نه دي. خو د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع پیاوړتیا او د دې بهیر په وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. د دغه یادی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ریډیو فری یورپ ته ویلي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټي خوندي دي. او په یو بل خبر کې د صدر ډانلډ ټرمپ علاج کوونکو ډاکټرانو د اتوار یک شنبه په ورځ په ډاګه کړې چې په کرونا وایرس اخته او په هسپتال کې بستر شوی صدر ټرمپ دوه ځله په خپل وینه کې د اکسیجن د کمیدو سره مخ شوی او د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې اکسیجن ورته لګول شوی وو. هغوی زیاته کړې چې د صدر ټرمپ په صحت کې بهتري راغلي او که هم داسې بهتره پاتې وي نو کېدای شي د ګل یا دوشنبه په ورځ له هسپتاله رخصت شي. د صدر ټرمپ ځانګړي طبيب ډاکټر شان کانلی خبریالانو ته وویل اصلي خبره دا ده چې د هغه حالت ډیر ښه روان دی. ډاکټرانو د اتوار یک شنبه په ورځ خبریالانو ته د صدر ټرمپ د صحت په اړه د خالی یا شنبه په نسبت روښانه ځوابونه ورکړل. یوه ورځ وړاندې ډاکټرانو د هغه د صحت په اړه داسې خبرې کړې وې چې خلکو ته یې سوالونه پیدا کړي وو. د ډاکټرانو یوې ډلې چې د اتوار په ورځ د والټر ریډ هسپتال مخې ته خبریالانو سره معلومات شریکول دا وضاحت ورکړی چې صدر ټرمپ اوس د ډیکسامیتازون په نوم د یو ډول سټیرایډ درمل اخلي کوم چې په کمزوري یا متوسط کیسونو کې د کرونا وایرس معمولا نه کارول کیږي او ورسره د 15 ورځو لپاره د ریمډیسیور په نوم یو انټي وایرل دوا هم خوري. یار دی وی چې کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3,34,000 نه زیات خلک وجلی او د 3 کروڑ او 50 لک نه زیات یې ناروغ کړي. یوازې په امریکا کې د 2,09,000 نه زیات خلک وجلی. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 1,05,000 په هندوستان کې د 1,02,000 او په مکسیکو کې د 8,000 نه زیات خلک وجلی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دلو زو د رپورټونو په لور، په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو لړخه جوړ کړی شوی د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لومړی غونډه ځندولې شوی او د مطبوعاتو تر مخه د غونډه به د اکتوبر په 13 نیټه کوټه کې کیږي. د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندې مریم اورنگزیب تر مخه د دغه اتحاد په نتیجه کې به واکمنه تحریک انصاف ډله کوټه لیږي. بل پلوته وفاقي وزیر فواد چودري د مخالفه ډلو اتحاد د کرپشن گرینڈ الائنس ګرځولې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبريالي رابعه بیر په دې رپورت کې واوري.
د مخالفو ګوندونو لړخه جوړ کړی سوی پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ نومړی غونډه ځندول سوی او د مطبوعاتو تر مخه دغه غونډه به د حکومت په ضد د اکتوبر په 13 نیټه په کوټه کې کیږي. د لوی مخالف ډلې مسلم لیگ نواز ویاند مریم اورنگزیب وایي چې دغه اتحاد په نتیجه کې به واکمن تحریک انصاف ډله کورته لیږي. بل پلوته وفاقي وزیر فواد چودري د مخالفو ګوندونو اتحاد ته کرپشن گرینڈ الائنس ګرځولی او ویلي چې پلار بچ کولو مهم په هیواد کې اړای کړي خورول لپاره مخې ته راغلي دي.
جو جھگڑا ہے وہ صرف یہ ہے اداروں سے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہمارے پیسے بچانے کے لیے.
دی ویلی نواز شریف نے واقعی کوي چې ادارې ته هغه کرپشن پټول لپاره ملګرتیا نه کوي. قومي احتساب اداره نیب قانون نواز شریف جوړ کړي و. شاهد خاقان عباسی لګولی و او مقدمه پیپلز ګوند او نواز شریف پر یو بل لګولی دي. په دې کې د تحریک انصاف تکثر دي. دوی دا هم ویلي چې نواز شریف پر بیانیه د ډلې 80% غړي د دوی ملګرتیا نه کوي. د مسلم لیگ نواز ډلې بیان دي. مریم اورنگزیب ویلي حکومت مقصد د مخالفو ګوندونو ژ ختمول دي.
پہلے کرپشن کا 2 سال بیانیہ اب ایک نیا بیانیہ غداری کا کیونکہ
نواز شریف کرپشن یا ونلیدو نو د غدار بیانیہ خپل کړم. د پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ د لاری نا اہل حکومت په کورته لیجولو ورسته د اولس لپاره گرانی کی هم کمی راوستلې سیم. بلړخته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق پر حکومت او مخالف ګوندونو دواړو سختینه وکی کړی دی او لاهور کې د ډلې غړو سره وینا کې ویلي د دواړو فکر یو دی او جګړه یوازې د واک لپاره ده. دوی زیاته کړی
کل ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے ایک دوسرے کو ڈاکو اور چور کہنے والے
یو بل غلا بلون کی ضرورت پر وقت یو ځای سیم چې د پاکستان د اولس لپاره د هندستان څخه هم زیات خطرناک دي. د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ تاو ترخوالی د مخالفو ګوندونو لړخه 13 میاشت اسلام آباد کې کېدونکو ټولګوندیز خوندې ورسته ډیر زیات سوي دي. په دغه غونډه کې مخالفو ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ډلې په ضد احتجاجونو لړۍ پیل کولو اعلان کړی وو او د وزیر اعظم عمران خان څخه یې د استعفا غوښتنه هم کړې وه. دغه غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف پر فوج سختی نیوکې کړې وي او د فوج له اړخه په سیاست کې د مداخله تور هم لګولې و. د نواز شریف ته دغه بیان یې ورسته وزیر اعظم عمران خان د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې دوی د هندستان ایجنټ په للی و. 13 ورځ وزیر اعظم له اړخه حکومتي چارواکو ته د مخالفو ګوندونو فوج مخالف بیان یې په ضد د فوجي ادارو په کلکه دفاع کولو امر هم ورکړی سوی و. رابعه پیر وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی. ساده خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي پارټو احتجاجي تحریک ورځ تر ورځ په تیزېدو دی او د پاکستان په خټ کې دونکو سیاسي حالاتو په ملکی او غیر ملکی اخبارونو کې قسمه قسم رپورټونه تجزیې او مضمونونه خواره شوي دي. خپل د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان نن خپل اداریه کې په دې موضوع خو تفصیلی بحث کړی دی. د اداریه سرقت په سیاست کې د دشمنی راننوتل. ڈان اخبار دخبلی اداریے کو شروع کی لکھ دی کہ پاکستان کی د سیاسی درجۂ حرارت پر زیادہ دو اور د حکومت د مخالف سیاسی پارٹو سورزوں کی د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف میدان تا دراوتو د علامون معلومی گی کہ د پاکستان سیاست یو بل سر دخر اڑامولو اور د یو بل د گریوان نیو حالت تا روان دے. د حکومت په مخالفینو کې د ټولو نه اهم مخالف سیاسي مشر د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند مشر میاں نواز شریف تیره هفته کې په ویډیو لینک د مخالف سیاسي پارټو شریک اجلاس او ورپسې دوه ورځې د خپلې پارټۍ د مرکزی کور کمیټه اجلاسونو ته په لاندې باندې دریو سختو تقریرونو کولو د خپل طرفه د حکومت خلاف د جنگ نوبت غږولې دی. میاں نواز شریف د ستغې ژبې په خپلو تقریرونو کې د پاکستان په سیاست کې د پاکستان د فوج په مداخلت سخت ټکونه کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د میاں نواز شریف د تقریرونو او په دې کې په حکومت او فوج د لګیدلو الزامونو په جواب کې په میاں نواز شریف تور پورې کړی دی چې میاں نواز شریف په فوج د اعتراضونو په کولو د هندوستان زړه خی او یقینا چې د هندوستان ایجنټ دی. د حکومت غړي او د حکومت مخالفینو دواړو په یو بل الزامونو لګولو له زور ورکړی دی او ډیر زر د ګڼت پاکستان په لارو کوڅو کې هغه سیاسي درز غوبل جوړېدو والا دی چې فائدہ به نه حکومت ته وي او نه حزب اختلاف ته. ڈان اخبار خپل ادارې کې لیکي چې میاں نواز شریف خپل تقریرونو کې ځینې اهم نقطې پورته کړې دي. په سیاست کې د مدو مدو راسي نیغ په نیغه یا د پردی د شانه د فوج د مداخلت خبره څه نوې خبره نه ده. دا د ملک هر کس ته معلومه ده او د دې دستاویزي ثبوتونه هم موجود دي. په دې لړ کې نوې خبره دا ده چې د فوج د دې عمل په باب د پاکستان یو سیاسي مشر اوس خپډاګه او په اس کومي دا خبری شروع کړی دی. کېدای شي چې د میاں نواز شریف په دې مرحله د فوج د سیاسي کردار روښتولو د خبرې سخپل وجوهات هم وي. خدا خو هم یو حقیقت ته چې د پاکستان په سیاست کې د فوج کردار د پاکستان سیاسي اډانه ډیره کمزوري او سسته پسته کړی دا او د سیاسي پارټو د سیاسي ودی او د سیاسي بلوغت د وصول ټولې لارې بندې کړي دي. ډان لیکي امید خدا کې دو چې د وخت سره سره به د پاکستان ناتوانه جمهوري ادارې طاقت ومني او خود اعتمادۍ سره به په خپلو خپو ودرېږي. خو د فوج د کردار له سببه د خلکو د ووټ په ذریعه حاصل کړی سیاسي قوت دومره کمزورې کړی شو چې د ووټ په ذریعه د حاصل کړي طاقت او اختیار باوجود سیاسي پارټۍ د فوج پر رحم وکرم وي. اخبار لیکي چې د فوج خلاف د میاں نواز شریف د موقف با کېدای شي چې یو ذاتی زاویه هم وي. خو دې چې د فوج او د پاکستان د سیاست د تعلق په حق له کومه خبره کوي په دې کې وزن شته او باید چې اهمیت ورله ورکړی شي. د میاں نواز شریف د اعتراضونو په جواب کې د حکومت لخوا د هغه د بدنامولو او په هغه د 20 روپا په الزامونو لګولو حکومت د جمهوریت خدمت نه کوي. خو اوس زموږ سیاستدانانو لا د خپلو غلطو نه عبرت حاصلول پکار دي او په دې ورله ځانونه پویول پکار دي چې یو بل ته غدار ویل او یو بل د هندوستان ایجنټان ګرځول د نظام اعتبار ته سخت نقصان او زیان تاوان رسوي. د سیاسي خبرو اترو اثر ختموي او د پارلیمان دننه او بهر د یو پایدار کارنده تعلق امکانات ختموي. پاکستان مسلم لیگ نواز گن او پاکستان پیپلز پارٹی د کال 1990 په موده کې په یو بل د داغونو لګورو سیاست کړی دی او د خپل دې کچه حرکتونو انجام هم ورته خه معلومه شوی دی ځکه چې د لوبي په اخر کې دواړه فریق تش لاس پاتې شوی وو. تحریک انصاف که په دې لار کې خپل تک بغیر د څه تکلیف جاری ساتل غواړي نو بیا به د حالاتو او د واقعاتو نه زده کړه کوي. ډان اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي تر څو چې مخالفه سیاسي پارټۍ د امن او امان حالات ګډوډۍ نه نو بیا خو د ملک په لارو کوڅو کې احتجاج د دوی آئینی او قانوني حق دی. که میاں نواز شریف په حقیقت کې عملي طور د قانون بالادستی ښودل غواړي نو بیا خو باید چې دی پاکستان ته راشي او د قانون مخامخ شي. دغه شان وزیر اعظم عمران خان باندې لازمه ده چې د مخالفو سیاسي پارټو خلاف د حکومتي طاقت د بې دریغه استعمال نه ډډه وکړي. دلته د ذهني پراګندای نه پر حالت کې ځان ساتل پکار دي. ټولو فریقو له د خپلو ذاتي او سیاسي مفاداتو نه بالا سوچ پکار دی او دا خبره ورله یقیني کول پکار دي چې نظام په خطر کې پرینو شي. په دې مرحله کې د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې فوج دې رشتو شي او سیاست ته دې نږدې هم ناراضي.
خبر د افغانستان د مصالحه علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د سفر نه وروسته په دې هفته کې هندوستان ته روان دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد فواد لامی نه په دې رپورټ کې واوري.
په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستې نه څلی ریشت ورځې تیرې شوې، خو تر اوسه دا مذاکرات په عملي توګه نه دي پیل شوي. طالبان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی د مذاکراتو د اصولو، ضابطو او ایجنډا په اړه سره اختلاف لري او د دوی ترمنځ چې د تماس جلې کوم ملاقاتونه او هغه هم په تیرو شپږ ورځو کې نه دي شوي. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې تیره هفته یې د پاکستان سفر وکړ، دا ځل هند ته روان دی چې د سولې په پروسه کې د هند مرسته هم وغواړي. ویل کېږي چې هغه به د نهه یا سه شنبې په ورځ نوې ډیلی ته ولاړ شي. ډاکټر عبدالله عبدالله د اتوار یا یکشنبې په ورځ کابل کې له ولسمشر غنی سره وکتل او پاکستان ته یې د خپل وروستي سفر په اړه معلومات هغه ته ورکړل. دواړو مشرانو د سولې په برخه کې د آینده ګامونو په اړه هم خبرې کړې دي. بل اړخ ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان دي د هسې نارو او شعارونو په ځای د افغانستان لپاره خپل منصوبې یا پلانونه څرګند کړي. صدر غنی پکتیکا ولایت ته په سفر کې د خالی شنبه په ورځ د سولې د مذاکراتو په کامیابیدو ټینګار وکړ. غنی په طالبانو غږ وکړ چې افغانیت او اسلامیت دی ومني او سوله دی وکړي. په دې حال کې د مذاکراتو د عملی پیلیدو کوششونه پیل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد هم په کې قطر ته تللی او له طالبانو سره یې لیدلې دي. همدارس د کابل نه د تللي مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانګزي د نیټو له غیر پوځي استازي سره هم کتلې دي. بل اړخ ته طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي مارک پوتزل هم د دوی د قطر دفتر له چارواکو سره ملاقات کړی دی. همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په قطر کې د طالب مشرانو سره له ملاقات وروسته د افغانستان د دولتي هیئت له څلورو خزینه استازو سره کتلی او ویلي دي چې امریکا د دې خزو سره چې د خزو د حقونو دفاع کوي ولاړه ده. که څه هم د بین الافغاني مذاکراتو د پرمختګ لپاره د افغان حکومت او خارجي چارواکو لخوا کوششونه جاری دي، مګر افغانستان کې اوس هم جګړه روانه ده او هر ورځ د تشدد لامل خلک وژل کیږي. په یو روسي خونړي برید کې چې په ننګرهار ولایت کې وشو، کم از کم 14 کسان وژل شوي او 30 نور ټپيان شوي دي. دا 14 چې د خالی شنبه په ورځ د ننګرهار غنی خیر سیمه کې وشو، پکې ماشومان هم وژل شول. تر اوسه د دې حملې ذمہواری چا نه ده منلې. بل پرلو د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د 2000 کال په اولو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 503 تنه غیر پوځیان په هدفي وژنو کې مړ شوي او 412 نور زخمیان شوي دي. احمد فواد لامی، وی او ای ډیو ریډیو، واشنگتن.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ علاج کوونکو ډاکټرانو د اتوار یا یک شنبه په ورځ په ډاګه کړي چې په کورونا وایرس اخته او په هسپتال کې بستر شوی صدر ټرمپ دوه ځله په خپل وینه کې د اکسیجن د کمیدو سره مخ شوی او د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې اکسیجن ورته لګولې شوی وو. هغوی زیاته کړه چې د صدر ټرمپ په صحت کې بهتري راغلی او که هم داسې بهتره وي نو کېدای شي د ګل یا دوشنبه په ورځ له هسپتاله رخصت شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې مهوش جلیل په دې رپورت کې واورئ.
د صدر ډونالډ ټرمپ معالجو ډاکټرانو د اتوار یک شنبه په ورځ په ډاګه کړه چې په کورونا وایرس اخته او په هسپتال کې داخل شوی صدر ټرمپ دوه ځله په خپل وینه کې د اکسیجن د کمیدو سره مخ شوی او د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې اکسیجن ورته لګول شوی. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ په صحت کې خواله راغلي او که هم داسې بهتره پاتې وي نو کېدی شي د ګول یا دوشنبه په ورځ له هسپتاله رخصت شي. د صدر ټرمپ ځانګړي طبيب ډاکټر شان کانلی خبريالانو ته ویلي اصل خبره دا ده چې د هغه حالت ډیر خروان دی. ډاکټرانو د اتوار یا یک شنبه په ورځ خبريالانو ته د صدر ټرمپ د صحت په اړه د خالی شنبه په نسبت روښانه جوابونه ورکړل. یو ورځ وړاندې ډاکټرانو د هغه د صحت په اړه داسې خبرې کړې وې چې خلکو ته یې سوالونه پیدا کړي وو. د ډاکټرانو یې ویډلې چې د اتوار په ورځ د والټر ریډ هسپتال مخې ته یې خبريالانو سره معلومات شریکول. دا وضاحت ورکړو چې صدر ټرمپ اوس د ډیکسامیتازون په نوم یو ډول سټیرایډ علاج اخلي کوم چې په کمزوري او یا متوسط کیسونو کې د کرونا وایرس معمولا نه کارول کیږي او ورسره د پینزو ورځو لپاره یو انټي وایرل دوا هم خوري. ډاکټر شانډولی چې د تنفسي امراض ماهر او د پوز کرنل دی خبريالانو ته ویلي چې د صدر ټرمپ حیاتی علائم د اتوار په سحر ثابت پاته وو. هغه ګرځیدل شو د نفس تنګي شکایت نه کوو او نه یې د ساغستو کوم ستونزه لرله. د صدر ټرمپ یو بل معالج ډاکټر براین کریبالدی ویلي کچته هغه د سپاتې شي او د سهالي وی لکه دانن چی وو نو زمونږه هله دادا چې تر سبا پورې له هسپتاله وایټ هاوس ته رخصت کړو چې خپل باقی علاج ته هلتا دوام ورکړي. د ډاکټر کونلی په وینا سره د ټرمپ د جمعې پر سخت تبلرله او یو لند موده یې سپلیمنټری اکسیجن ته هم ضرورت پیدا کړو او لدی عمل هغه د وایټ هاوس نه ولډرید هسپتال ته ولېګل شو. ټرمپ د خالی شنبه په ماخام په ټوئیټر باندې یو ویډیوئي پیغام خپور کړ او هغه کې ویل چې حالي خدي او هیلمند چې ډېر زر بیرته کار ته راشي. هغه دا ومنله چې آینده سورزي به ورته حقيقي امتحان وي. هغه د ډاکټرانو او نرسانو مننه کړې چې د هغه علاج کوي او د نړۍ د مشرانو مننه کړې چې د هغه د صحت پوښتنه کړه ده او نیکی پیړځونی ورته وړاندې کړې دي. د جمعې په ورځ پینېمانه د صدر ټرمپ او د هغه د میرمن میلانیا ټرمپ د کرونا معاینه د مثبت راتلو ویلی وو او ټرمپ بیا د جمعې په ورځ د هلیکاپټر د لارې پوزي روغتون ته منتقل کړي شوی وو. ویل شوی هغه صدارتي چارې د روغتون څخه سمبالوي.
دی وریډیو د غوګي د خیبر میډیکل کالج په خبر زده کوونکو کې د کرونا وایرس د مثبت په خونه رستا د جنکو هاستل د سوار له سرج لپاره تړل شوی. ډاکټران وای کله چې تعلیمي ادارې کولاوي شوی نو هغه وخت نه تر اوسه پورې په احتیاطي ګامونو باندې په مکمل توګه عمل لکېږي او د دې خبرې یره اوس هم شته چې کرونا وایرس بیا خور شي. بل پلو ته د صحت محکمې چارواکو ویلي دي په تعلیمي ادارو کې د کرونا معایناتو یا ټیسټونو عمل پیل شوی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیو د خبريال فرچینواري په دې رپورت کې واوري.
د خیبر میډیکل کالج په خول انتظامیه د شنبه یا خالی پورز د جنکو یوازینې هاستل تړلو فیصله یا پریکړه په داسې وخت کې کړې ده کله چې د یاد هاستل ځینې جنکې د کرونا وایرس پر رنز اخته شوې دي. د کالج انتظامیه چارواکو ویلي دي د جنکو په سیر بعد د خیبر میډیکل کالج کې د 500 هلکان هم د کرونا وایرس ټیسټونه یا معاینات کوي. د خیبر ټیچینګ روختون ویان فرهاد خان وایس اف امریکا دی وته اویل د صحت محکمې لخوا ورکړی شو احتیاطي ګامونه باندې په مکمل توګه عمل روان دی.
پرون د خیبر میډیکل کالج ګرز هاستل 198 سټوډنټانو ګرز سټونز او داغي د سټاف مون سامپلینګ کړو. هغه کې 15 سټوډنټانو چې ګمنې داغي رپورت پوزېټیو راغلو. هغه پینځو کې څلور سټوډنټان په خیبر ټیچینګ هسپتال کې په پرایویټ روم کې مونږ آیسولېټ کړی دي، او یو سټوډنټ چې کوم ده هغه خپل کور ته خپل کور کې کوارنټاین ده، د هغه نه پس مونږ د هاستل دوه هفته لپاره بند کړی دي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکو ویلي دي د 15 ستمبر نه په اول ضلعو کې د کورونا معایناتو یا ټیسټونو کولو عمل پیل شوی دی. دوی وایي تر اوسه پورې په دغو ادارو کې 2000 نه زیات ټیسټونه یا معاینات ترسره شوي دي، او 215 تنه د کورونا وایرس رنځ باندې اخته شوي دي. دوی وایي په ترسره شوو ټیسټونو کې 10000 نه زیات تنانو نتیجې منفي راغلي دي، او 5700 نه زیات نتیجې تر اوسه پورې نه دي راغلي. خو بل پلو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر یا ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وایس اف امریکا ډیو ته اویل د ټیسټونو یا معایناتو کولو عمل به خیبر پختونخوا کې ورګډې شو قبایلی سیمو ته هم غځوي.
زمونږ ټیسټ ټری ګذر روان دي، تر اوسه پورې الحمدلله دا یو خوشحالي خبره ده چې ماشومانو کې تر اوسه پورې مونږ ته پوزېټیو ریزلټ نه راغلی. څومره چې ریزلټ راځي نو استادانو کلاس فور راځي، او څومره کم راځي نو هغه اندر سپاک مونږ کوارنټاین کوو وڅاغې نه دي. د وخت ما ته صحیح څه کار نه دی معلوم چې څومره ستونو وایي. تقریبا پشاور کې او ڈی اے خان کے اور گرنور کے بڑے بچے کو کہ لگ گیا تھا پنجے پنجے شخص سنوں کی رہتے کے سلم کے خانہ سے بھی داغے دا وجہ میں سنوں انتا کلوز کری دی.
دا صحت محکمه تر مخه په تعلیمي ادارو کې د 15 ستمبر نه هر ورځ خواوشا 1500 پورې د کورونا ټیسټونه یا معاینات ترسره کیږي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دی ورډیو د نیم ساعت خبري پرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگټن نظر خای وړاندې کوون کې د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د ډیری مدینه د سویلین ورختی د ایشیا د ملکونو په انجمن آسیان کې شامل ملکونو سره خواږه تعلقات را روان دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د امریکای او د آسیان د تنظیم د ملکونو د خارجه وزیرانو غونډې ته په ویډیو لینک د تقلیل کولو په موقع ویلي دي چې د هند بحر الکاهل د سیمې د مستقبل په باب لا د امریکای او د آسیان د ملکونو سوچ یو شان دی. امریکا هند بحر الکاهل سیمه کې د آسیان اهمیت د زړه نه تسلیمي، او په آسیان تنظیم کې د شاملو ملکونو د سوکالۍ د زړه د خلاصا مرسته کوي. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې موږ د کورونا وایرس د مقابلې لپاره ګردی دنیا ته د 10 ارب ډالرو نه زیات امدادي رقم وشته دی. په دې کې 9 اتیا میلیونه ډالر صرف د آسیان تنظیم ملکونو ته وشته شوی دی. موږ انډونیشیا ته 8.5 وینټیلیټرز ورکړي دي، او نور 1.5 ډیر زر ورکو. دین علاوه موږ فلپاین سره هم لوس کړي دي چې 100 وینټیلیټرز به ورکو. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د آسیان تنظیم ملکونو سره د دوی د خود اختیار حیثیت د مضبوطولو او په دغو ملکونو کې د ترقۍ کېدو لپاره د یو شمیر نوو منصوبو اعلان هم کړی دی. ښاغلی پومپیو ویلي دي چې د ټولو نړو بې خمون د آسیان او امریکای په نوم د کال 2021 نه تر کال 2025 پورې په یو عملی منصوبه د عمل کولو فیصله کړې ده. د دې عملی منصوبې تر مخه به مون د هند بحر الکاهل په بابلا د آسیان ملکونو د سوچ مطابق د مستقبل د کارونو فیصلې کوو. مون د میکانګ سیمې 5 ملکونو سره د خپلې ملګرتیا فراخولو لپاره د امریکای او د میکانګ په ملګرتیا لاس پورې کړی دی، ځکه چې میکانګ سیمه د آسیان ملکونو د سوکالۍ او د اتحاد لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مون په دې هم فخر کوو چې د انساني ترقۍ لپاره د امریکای، آسیان او د قیادت په باب له بیان مو وړاندې تک کړی دی، او د نوو منصوبو تیارولو او شروع کولو په ذریعہ د دې بیان مرسته کوو. د امریکای د حکومت اراده ده چې د قیادتونو د راپورته کولو لپاره د سویلي مرختی د ایشیا نوې جوړی اکیډمۍ لبا 15 ملیون ډالر امداد ورکړي. دین علاوه به ویتنام کې د فول برایټ د نامي یونیورسيټي سره هم مالی امداد کوي. دا رقم د هغو 10 ملیون ډالرو نه علاوه دی چې د امریکای او د آسیان د خایشتو خارونو خپلو کې د ملګرتیا د پروګرام لاندې ورکړی شوې دي چې دا شان دغو خارونو کې د اوسیدونکو خلکو جون به خکړی شي. او اخیری دا چې امریکای د آسیان د تنظیم ملکونو سره د کورونا وایرس د موجوده عالمی وبا په مخنیوي کې د لاس امداد کولو د پاره دغو ملکونو ته نوی وسیلې اوښکړي چې په راتلونکو وختونو کې به هم د دغو ملکونو د پاره مددګاری ثابتېږي. د آسیان تنظیم د ملکونو د اولسي صحت د هنګامي رابطې نظام ته د امریکای د خارجه چارو د محکمې له طرفه $500,000 په دې غرض ورکول کېږي چې دغه ملکونه پی د اولسي صحت د فوري نوعیت د مسلو او اړولو خپل وسطان زیات کړي او د بلې سوبا چټک تابع کولی شي. موږ مستقبل کې هم د کورونا د مخنیوي لپاره د صحت یو نوی نتورک قائم کړی دی. د امریکای د صحت او د انساني خدمتونو محکمه د آسیان د ملکونو د صحت مت سره خپل تعلق نور زیات مضبوطول غواړي.